radio.com. حالا امید زهیرمل به استودیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. امید جان خوش آمدید.
مننه جاوید فیضی. تاسی تا خور از درنو آوریدون کو تاسی هم ستړي مشی اتبجشوی آزادی رادیو آوری. څو مهم خبرونه د جوړنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وړاندې وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کار کوونکو کار بندیز ولګاوه د دې کار اغیزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پر ناوخت یوه خبر پاڼه کې لیکلي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کار کوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هر ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. جزئیات به وروسته درته خبر شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا خبرداری ورکوي چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفي 15 ته ورسیږي. د ادارې په خپله ټویټر باندې لیکلي په داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار محدودیت له امله اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د بلې خوا طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت اړوند وزارت وایي دوی مسؤول کسانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ګزمې کوي څو د ژمي په سړه هوا کې له اړو خلکو سره مرستې وکړي. برېښنا شرکت وایي د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د شرکت تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دې ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د دې شرکت د معلوماتو پر بنسټ د ازبکستان د برېښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. افغانستان خپله د اړتیا وړ څه باندې 70% برېښنا له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د سالنګ لوی لاره د ترافیک پر مخ بند شوې ده. خود خلاصون لپاره کار روان دی. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان عبدالحمید مصباح تیره شپه په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
په سالنګونو کې لا هم هوا توفانی ده. د شپې هلته د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست پرسونل په کار بوخت دي ترڅو وکولای سي چې هر څومره ژر وي لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کې او تر 2 متره پورې واوره ده. نو دغه د توفانی هوا له کبله دوی لاره تړلې ده.
مصباح زیاته کړه د کابل، کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو ستونزې بیا له منځه وړل شوې او خلاصې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړي علي کریمی د هیواد مذهبي مشر نیوکه کړې او ویلي دي چې علي خامنئی د ایران استازی نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو لپاره دروسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. دا څرګندونې د خامنئی د پنځشنبې ورځې د هغې وینا پر وړاندې د کریمی خبرګون ګوي چې ویلي وو د تیرو څلورو میاشتو اعتراضونه د دښمن د ښه پلان نتیجه وه. د سپټمبر په 14 د پولیسو په توقیف کې د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نیول شوي 22 کلنې مهسا امینی لمړینې وروسته د ایران حکومت یو شمېر مخکښ شخصیتونه تحقیقاتو ته کینولي او له ځینو یې پاسپورټونه اخیستي دي. او لیتوانیا د 2022 کال د آزادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1991 کال کې د لیتوانیا د آزادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 400 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بیشتا ته وسپارل شوه. زیلنسکی چې د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې ګډون کړی و د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. د آزادۍ په نوم جایزه په 2011 کال کې د پارلمان لخوا تصویب شو او هر کال هغو کسانو او ټولنو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، نړیوالو اړیکو پرمختګ او په نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه غوښتنه په افغان جنو او خزو لګیدلي ظالمانه محدودیتونه او بندیزونه لرې کړی. د ناروې د کډوالو په چارو کې د پلاوي سرمنشي یان اګلاند وایي په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خزو د کار د بیا پایل لپاره بل خپلو هڅو لاس په سر نشي.
There is some progress in the education sector and
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. د یو بل پرمان تمه لرو څو موږ وکولای سو په ټوله افغانستان کې خپل کار بیا پیل کړو.
د ژغورنې نړیواله کمیټې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی او دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ بورډ دننه څه تیریږي او تر خواهی د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې د لوبو تحریم به څه پایلې ولري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
سهار مو پخیر زو امید زهیر مالیم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په غوښتنه اکثریت په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې بنجون او خزو لګیدلي ظالمانه محدودیتونه لرې کړي. امنیت شورا د بندو دروازو تر شا پرون غونډه کې د طالبانو د هغې پرېکړې په اړه د بحث لپاره خبرې وکړې چې په کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو د خزو په کار بندیز لګولی. ملګرو ملتونو ویلي دې اقدام په افغانستان کې د مرستو رسولو چارې له خنډ سره مخامخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په هغه ګډه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یولس غړو بېګاه خپره کړه ویل شوي دي چې د خیریه مؤسسو ښځینه کارکوونکې د افغانستان د روان ناوړه وضعیت لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه د افغان ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې هغه اساسي خدمات وړاندې کوي چې نارینه یې نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر کیمی هیرو ایشیکان د امنیت شورا اعلامیه هغو خبریالانو ته واوروله چې د دې هیوادونو د ډیپلوماتانو پر شاوخوا راټول شوي وو. جاپان اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري کوي. د اعلامیه ته د امنیت شورا دایمي غړو متحد ایالاتونو، برتانیا او فرانسې، او دوره غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابون، مالتا، سویس، متحده عربی اماراتو او جاپان مثبت رای ورکړې، خو د امنیت شورا دو دایمي غړو روسي او چین او دو دوره غړو موزمبیق او غانا منفي رای ورکړي. په اعلامیه کې د بشري مرستو پر رسونکو مؤسسو کې جنسیت ته له پام پرته د کارکونکو د کار پر وړاندې د خندونو د لمنځه وړلو پر اړتیا ټینګار شوی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د پنځشنبه تر ورځې په سلو کې شاوخوا 15 غیر حکومتي مؤسسو د طالبانو د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپل فعالیت بند کړی او د بشري مرستو پر سوالو کې په سلو کې 18 کمښت راغلی دی چې د هغې په وینا د پام وړ دی. میرمن وډوارد زیاتوي چې د ښځو له ګډون پرته د بشري مرستو د رسولو چاره امکان نه لري. په بیگانه اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو او کار او همدارس د ښځو پر فردي ازادیو او د وګړو پر بشري حقونو د لګیدلو محدودیتونو د سم دستي لري کېدو غوښتنه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 دایمي او 10 دوره‌ای غړي لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نارو د کډوالو په چارو کې د پلاوي سرمنشي یا نګلاند وایي په خیریه بنسټونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کېدو سره سم به دوی د ژوند ژغورنې په هدف له افغانانو سره خپلې مرستې سمدستي بیا پایل کړي. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو چارې په مرستندویه بنسټونو کې د ښځو د نشتون له امله له جدي خنډ سره مخامخ دي.
د ناروی د کډوالو د شورا رئیس یان اګلند چې د واکمنو طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره په افغانستان کې دی وایي په کابل کې د طالبانو د حکومت ځینو مشرانو او د اسلامي هیوادونو استاسو له ده سره شمنه کړې چې په خیریه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لرې کولو په چاره کې به مرسته وکړي. طالبانو نږدې یو میاشت مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو کار غیر شرعي عمل وباله او بندیز پرې ولګاو. ښاغلی اګلند په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خبر کړ ویلي چې د دې بندیز د لرې کولو لپاره به له خپل هڅو لاس وانخلي.
There is some progress in the education sector and the health.
د تعلیم او روغتیا په برخو کې یو لړ پرمختګونه سوي دي. موږ په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر څخه د یو بل فرمان تمه لرو چې موږ وکولای شو په ټوله افغانستان کې خپل کار بیا پیل کړو، ځکه موږ نسو کولای چې خپل شیزنه همکارانو پرته کار وکړو. په کابل کې د طالبانو مشرانو ژمنه را سره کړې چې د دې بندیز په لری کولو کې به مرسته را سره کوي او د اسلامي هیوادونو استادو هم دا ژمنه کړې ده.
د اسلامي همکاروي سازمان او ډیرو اسلامي هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز غیر اسلامي عمل بللی دی. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا خبرداري ورکړي چې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیت لکبله اړو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو چاري له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. او چا پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې نن او سبا د افغانستان په ځینو سیمو کې د یخنۍ درجه منفی 15 درجو ته رسیږي، خو ملګری ملتونه او شریکان یې له دې خنډ سره سره د تودوخې د وسایلو د سونګ د موادو د رانیولو لپاره د نغدو پیسو او تودو جامو په ګډون اړو کورنیو ته بشري مرستې رسوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ژمي په سړو کې دوی هم له اړو خلکو سره مرستې کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د اړوند وزارت ویندوی صفي الله رحیمي بیګا آزادي رادیو ته وویل
ټول ولایت کې موږ رئیسان ته هدایت کړی چې دوی باید غزمی او کې وګرځيږي، مستحق خلک په نخښه کې خدای ناخواسته د یخ قرباني نشي، موادو ته توزیع کوو او څوک چې حوادث سره یا لارو کې بندي وي هغو سره اکثره کوشش کوو چې هغوی لارې ورته خلاصې کړو، البسه ورته ورسوو، کمپلې ورته توزیع کړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیاتې شوې چې افغانان په تیرو څو لسیزو کې له تر ټولو سخت ژمي سره لاسو ګرېوان دي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ځینو سړو سیمو کې د هوا درجه منفي 20 ته رسېدلې او تر دې سخت ساړه په مخ کې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کلوی خوا د ناروې د کډوالو په چارو کې د پلاوی سرمنشي په دې لټه کې دی چې هر څه ژر په افغانستان کې بیا ارتانه دولتي موسسو کې افغان چونو خوستا د کار اجازه ورکړل شي. له بلې خوا بیا له هغې ورځې چې نړیوالو نا دولتي او تر خواهیې په کول دننه افغان موسسو کار بندیز پیل کړی دی، نږدې 90% د دوی چارې ځنډیدلې دي او یا یې هم په قسمي توګه باندې کارونه درولي دي. د بدو پایلو په اړه هم وروسته او په دې وروستیو کې ډیر خبرداری منځ مخته راغلی دي. په وروستیو کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په بشر دوستانه سکتور کې د ښځو ونډه او په ټولو هغو برخو کې چې دوی کار کوي شرایطو او وضعیت ته په کتو یو عملیاتي اړتیا ده. IRC پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې د جنوري د 15 منټې د خبرې شوې خبر پاڼې په تعقیب یې خبره کړې لیکلي، له هغې ورځې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه اوس یې اغېزې او بدې پایلې په ټول افغانستان کې لیدل کېږي. د ادارې د تېرې اونۍ په پیل کې دوی ته د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا د یو ډاډ خبر ورکړ چې ښځینه کارکوونکي او هغه کسان چې د دوی د دفترونو په مالي برخو کې کار کوي کولی شي بیرته دندو ته ستانه شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله د دې وضاحت وروسته IRC په څلورو ولایتونو کې د جامد او ګرځند روغتیایي ټیمونو له لارې د روغتیا او تغذیې خدمتونه بیا پیل کړي دي. IRC زیاتوي دوی اوس په نورو ولایتونو کې هم د روغتیا او تغذیې د فعالیتونو په برخه کې د کار د بیا پیل لپاره له ولایتي چارواکو سره خبرې کوي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیاوې وارزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. له همدې امله دا اداره له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې طالب چارواکو سره په همغږي توګه ښکیل واوسي څو هغه وضعیت بیرته راوګرځول شي چې نارینه او خزینه مرستندویه کارکوونکي په خوندي او اغیزمنه توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د IRC له قوله دا کار به د زمینه برابر کړي چې ټول افغانان ژوند ژغورونکو بشري مرستو ته لاسرسی ومومي. په تیر کال کې IRC له 50 میلیونو څخه زیاتو افغانانو سره مرسته کړي او د دې ادارې په خبره کوي خزینه کارکوونکو ته اجازه ورکړل شي ژمن او لیوال دي چې ټول پروګرامونه قدم په قدم بیا پیل کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
وایي ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو 15 بنسټونو په افغانستان او ځینې نورو هیوادونو کې د میلیونونو خوارځواکو ماشومانو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې تر 1.5 میلیونو ډیر ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره د خپلې مرستې نه بندوي.
خیر سخته، ایسو که روی خانه هسته، ایسو بیکاری هسته، ایسو چه تقضی هسته.
د دوه ماشومانو مور ده. اتناوی ماشومان یې د بیوزلۍ له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. اغلی اتناوی په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هغې د خاوند میاشتنی عاید تر 5000 افغانیو کم شوی دی.
زه یو 15 کلن او یو 3 کلن ماشوم لرم. دوی خوارځواکي دي ځکه چې کرونا و قرنطین و. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته مو وضعیت لا خراب شو. خاوند مې په میاشت کې 5000 افغانۍ هم نشي ګټلی. زه وزګاره یم او اقتصادي حالت مو ډېر خراب دی.
اتنا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د کرنې سازمان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وشي صندوق د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د 10 میلیونو هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 50 کلونو څخه کم دي او په خوارځواکۍ اخته دي د ژغورنې لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کوي. د دغه سازمانونو په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې په خوارځواکۍ اخته دغه شمېر ماشومان شته. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي مخکې له دې چې دا کړکیچ په تراژیدۍ بدل شي باید مخه یې ونیول شي. د ملګرو ملتونو د نوي راپور پر بنسټ د دغو ماشومانو له ډلې د 8 میلیونو ماشومانو د مړینې احتمال د هغو ماشومانو په پرتله 12 برابره لوړ دی چې کافي خواړه لري. د فیو عمومي مشر کو ډونکیو خبرداری ورکړی احتمال شته چې سږ کال وضعیت نور هم خراب شي. په دغه راپور کې د 10 میلیونو ماشومانو د سختې خوارځواکۍ لاملونه شخړې د اقلیم بدلون د کووید اخیز او د لګښتونو زیاتوالی ګڼل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار بندېدو له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه موسسو د 2022 کال د ډسمبر له وروستۍ اونۍ راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغو بنسټونو مسؤلینو ټینګار کړی چې د یادو بنسټونو له ښځینه همکارانو پرته له ښځو او ماشومانو سره په سم توګه مرسته نشي کولی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د استرالیا د پیکړې جیل افغانستان سره پر روان مارچ میاشت کې د کرکټ پلان شوی لوبې لغوه کړي. نور غبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی چې د استرالیا د پریکړې ناسمه بللې ده په خپل ټویټر پاڼه په یو تازه بیان کې د پخوانی امرسال جمهور رئیس امرالله صالح هغه نیوکې ته ځواب ویلی چې ولې ملي لوبغاړو د طالبانو د حقاني شبکې له مشر سره عکس اخیستی دی.
د استرالیا د دې پریکړې په وړاندې چې له افغانستان سره د کرکټ یو ورځنۍ پلان سوې لوب لړۍ لغوه کړه په افغانستان کې دننه او بهر غبرګونونه لا هم روان دي. د ملي لوبډلې مخکنی لوبډل مشر محمد نبی د پرزیدلي جمهوري نظام د مرستیال ولسمشر امرالله صالح د انتقاد په ځواب کې ویلي چې دا هر څه د پخواني فاسد نظام له لاسه پیښ شوي دي. ښاغلي صالح او د هغه یو شمېر پلوي فعالانو له دې مخکې پر ټولنیزو شبکو د ملي لوبډلې ځینې غړي له دې کبله غندلي وو چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقاني سره په یو ګډ عکس کې ښکاره شوی. ښاغلي صالح تور لګولی چې د ملي لوبډلې غړي د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چوپ خوله پاتې شوي دي. محمد نبی پر خپل ټویټر په ځوابي پیغام کې لیکلي چې هیڅوک د ملي لوبډلې د وطن پالنې او ژمنتیا په اړه شک نسی کولی. هغه لیکلي چې موږ تر اوسه هم له همغه بیرغ او همغه ملي سرود سره په ټوله نړۍ کې د خپل هیواد استازیتوب کوو. محمد نبی وړاندې لیکلي لطفا دا په پام کې ونیسئ چې هغه څه چې دا هیواد ورسره مخامخ دی ستاسو د واکمنۍ پر مهال د فاسد سیستم د غلطو اقداماتو نتیجه ده. د یادونې وړ ده چې محمد نبی او د راشد خان په ګډون د ملي لوبډلې یو شمېر نورو مخکښو غړو وروسته له دې چې په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان سو او له هغه مخکې چې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند سول پر ټولنیزو شبکو په څرګندو پیغامونو کې پر دې پریکړو انتقاد کړی وو. محمد نبی د دسمبر پر 21 پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل موږ ټول باید دا ومنو چې زموږ ټولنه او هیواد د میرمنو زده کړو ته هم حیاتي ضرورت لري. ځکه د پوینا د دوړو نارینه او ښځو په زده کړه او ګډو هڅو د هیواد او ملت روښانه راتلونکي تضمینیږي. د استرالیا د کرکټ بورډ د مرغومي پر 22 نیټه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګیدلو محدودیتونو په ځواب کې له افغان لوبډلې سره خپلې 3 ورځنۍ لوبې لغوه کوي. ټاکل شوی و چې په مارچ میاشت کې دواړه لوبډلې په متحده عرب اماراتو کې د 500 اوره لوبو 3 مسابقې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي لوبډلې مخکښو غړو لکه محمد نبی، راشد خان، نوین الحق او نورو پریکړه سیاسي وبلله. خو د استرالیا کرکټ بورډ په ځواب کې ویلي دي چې بشري حقوقونه سیاسي مسأله نه ده.
خو د افغان کرکټ بورډ اوسنۍ کشاله د کرکټ راتلونکي ته ګواښ پیښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمیر پخوانی چارواکي د کرکټ په برخه کې اوسنۍ کشاله د افغانستان راتلونکي کرکټ ته د خطر زنګ بولي. د دوی په خبره که د کرکټ نړیوال شورا د ناستې پورې روان حالات کابو نشي، پایل به یې د افغان کرکټ بورډ لپاره ښې نه وي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوي چې آسټرالیا له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه کړه. د آسټرالیا کرکټ بورډ دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو او نجونو د کار او تحصیل د بندولو په غبرګون کې کړې او ترې دفاع هم کړې ده.
له هغې وروسته چې د آسټرالیا کرکټ بورډ افغانستان سره د دریو یو ورځني لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه او دغه هیواد یادې پریکړه ته افغان لوبغاړو، کرکټ بورډ او ځینې سیاسي چارواکو خبرګون وښود، اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یو شمېر پخواني چارواکي دغه حالت د افغان کرکټ لپاره د اندېښنې وړ ښیي. د افغانستان په کرکټ بورډ کې پخوانی ملي روزونکی دولت احمدزی وایي د آسټرالیا هیواد وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه پیغام نه لري. د هغه په خبره افغان کرکټ بورډ او لوبغاړو ته د وس لپاره نرمښت پکارو، ځکه چې د کرکټ نړیواله شورا ناسته راتلونکي دوه میاشتو کې کیدونکې ده. نوموړی اوسنی حالت او اغیزې د آی سی سي په راتلونکي ناسته کې داسې بیانوي:
آسټرالیا یو آی سی سي کې خلک لري، مضبوط ووټ ده، خبره اورېدل کېږي، خبره منل کېږي. هغه جای چې ده ډېر خطرناک ده. دا یو سیریز خو چې ده و نس کینسل سو ده به دومره خطرناک نه وي لکه هغه میټینګ کې خدای مکه چې زمونږ مخالفت ونه سي. دا څومره تیز مخالفت چې مونږ وکړو، هومره تیز مخالفت دوی زمونږ په فل ممبرشپ کې او د ښځو په کرکټ باندې هلته دومره سخت دریز او څه نور د شرطونه د افغانستان کرکټ بورډ ته کې نه دي چې دوی پوره کولی نه سي. نو هغه څه ده له دې نه زیات خطرناک خبره ده.
ښاغلی احمد زیوی روان حالات باید ژر تر ژره کابو شي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه له افغانستان سره د دریو ورځنیو لوبو لوبلړۍ لغوه اعلان کړه. د دغه هیواد کرکټ بورډ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې دغه پریکړه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان میرمنو او نجونو د کار او تحصیل د بندیدو په خبرګون کې کړې ده. د استرالیا هیواد دغه پریکړه ته د افغانستان کرکټ بورډ او ګڼ شمېر افغان لوبغاړو توند خبرګونونه وښوده. د افغانستان کرکټ بورډ دغه پریکړه غیر عادلانه او اندېښمنونکې وبلله. ځینو افغان لوبغاړو بیا په خپلو ټویټر اکاونټونو ولیکل چې کرکټ باید له سیاست نه لرې وساتل شي او له استرالیا نه یې وغوښتل چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د استرالیا پریکړه ته په غبرګون کې اندو افغان لوبغاړو راشد خان او نوین الحق له بیګ باش سیالیو سره مخه وکړه. خو د استرالیا کرکټ بورډ بیا د جمعې په ورځ د خپلې پریکړې په دفاع کې وویل چې بنسټیز بشري حقونه سیاست نه دی. له دې سره خوا کې د افغان لوبغاړو ځینو کرکټ پوهانو وروستیو څرګندونو ته چې کرکټ د وخت په تیریدو سره سیاسي کیږي، د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا خو یو واقعیت دی، کرکټ باید سیاسي نه سي، بشري موضوعات سیاسي نه سي، او ټول هغه څه د انسانانو اړتیا ده هغه موضوعات نه سیاسي دي نهونه کتل سي، او د فشارونه اعمال او د تحریمونو دوام دا بې ګټه ده. استرالیا هم دا کار باید ونه کړي او د لوبو برخه د لوبو په چوکاټ کې وساتي او هر څه نه سو استفاده ونه سي او هر څه نه د ملتونو په وړاندې باندې موقف کړي او فشار ایرادولو په خاطر ګټه وانخیستل سي. اسلام آباد په دې برخه کې پیغام دا ده سي سیاسی موضوعات تا غیر سیاسی موضوعات را جلا باید سی او دا که نجلا کی دا بین صرفی دا دی ممالک و لخوان.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر کرکټ پوهانو په باور د استرالیا دغه پریکړه کولی شي نور هغه هیوادونو ته چې له افغانستان سره په راتلونکي کې سیالي لري د لوبو نه کولو لاره پرانیزي. افغانستان د مارچ په میاشت کې له استرالیا سره په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ کولې، خو د وروستۍ پریکړې له مخې دغه سیالۍ هم لغوه شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
مایکروسافت پریکړه کړې چې لسو کل نورسته د وینډوز و هر ډول ملاتړ پای ته ورسوي. د ټکنالوژي د سترې کمپنۍ همدارز ویلي چې د وینډوز 8.1 ملاتړ هم دروي. جزئیات یې په دې راپور کې باوري.
مایکروسافت اعلان وکړ چې نور به نه وینډوز و اپډیټ کوي او نه به امنیتی یا سیکیورټی ملاتړ کوي. د مایکروسافت کمپنۍ آفتا یا د ستراتیژۍ د لارښوونې مرکز ویلي چې د پنجشنبې له ورځې چې د جنورۍ له 12 سره برابرې شي د وینډوز و اپډیټ او امنیتی ملاتړ په بشپړ ډول درول شوی دی. مایکروسافت د 2009 د اکتوبر په 22مه د وینډوز و د رایستلو په مهال شپنه کړې و چې تر 10 کلونو پورې به د دې سیستم ملاتړ ته دوام ورکړي. حاضر دمه په نړۍ کې د ټولو وینډوزونو د کارونکو په منځ کې 11% له وینډوز و څخه کار اخلي. مایکروسافت وایي که څوک اوس هم وینډوز ولري وینډوز 11 ته اپګریډ کېدای نشي، خو لا هم وینډوز 10 ته اړول کېدای شي. تاکل شوه ده چې مایکروسافت د وینډوز 10 ملاتړ د 2025 د اکتوبر په 14مه پایته ورسېږي. له همدې کبله مایکروسافت خپل مشتریانو ته سپارښتنه کوي چې خپل وینډوز 10 پر وینډوز 11 واړوي. مایکروسافت د وینډوز 8.1 ملاتړ هم درولای دی. په نړۍ کې یوازې 2.95 مشتریان د مایکروسافت له 8.1 وینډوز څخه کار اخلي. مایکروسافت به راتلونکې اونۍ مایکروسافت ایګل 109 ورژن راوباسي. د مایکروسافت په شان ګوګل هم ویلي چې د فبروري له میاشتې څخه شایي په ګوګل کروم کې د وینډوز و او وینډوز 8.1 ملاتړ بس کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریده لیسن
او سویسی چیرونکو د پاک انرژي د تولید لپاره یو بلګام هم اخیسته ده. دوی یو داسې وسیله جوړه کړې ده چې د دې ډول انرژي له زیرمه کولو سره مرسته کوي. خو له کومې لارې او څه ډول چې ساتي راپور کې واوري
په سویس کې چیرونکو داسې وسیله جوړه کړې چې له هوا او د لمر له وړانګو هایدروجن جوړوي. هایدروجن د پاک انرژي لپاره کارول کیږي. دوی دا وسیله له طبیعي فوتوسنتیز څخه په الهام جوړه کړې ده. د یورو نیوز د راپور لمخې سویسی چیرونکو وایي دا کوچنۍ وسیله یوې پاڼې ته ورته ده او دوی هیله لري چې د تجدیدونکو انرژي د زیرمه کولو ستونزه به د تل لپاره حل کړي. نن سبا په نړۍ کې د لمر او باد په شان تجدیدونکو انرژیو ته پام ډیر دی، ځکه چې د فوسیلي انرژیو په شان هوا نه ککړوي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چیرونکي له کلونو راهیسې د داسې انرژۍ د تولید په لټه کې دي چې اقلیم ته زیان نه پېښوي. د سویس د ای اف پی ایل پوهنتون چیرونکی کووین سیویلا وایي د هوا له کاربون دای اکساید څخه د طبیعي فوتوسنتیز عملیه د لمر په وړانګو او بیا د قند له تولید سره تړلې دي. دی وایي چې دوی هم غوښتل چې دا کار وکړي، یعنی د لمر وړانګه او اوبه له هوا واخلي او د لمر انرژي د هایدروجن په بڼه زیرمه کړي. که هم تر دې مخکې د مصنوعي فوتوسنتیز عملیه شودل شوې، خو د سویسی څیړونکو نوې ټکنالوژي دوی ستونزې له منځه وړي. یوه له هوا څخه د اوبو اخیستل او بل د لمر په وړانګو د کیمیاوي انعکاس د انرژۍ برابرول. دا څیړنه په اډوانس میټریالز نشریه کې خپره شوې ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې راځوي از د دې ترخوا چې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام یا زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه اوري ترخوا یې کولای شي. زموږ خبرونه د رادیو لاله هم وڅاري. باید دونه وکم چې له چهار شنبې وروسته د ازادي راډیو خبرونې سلیر وی ساعت کیږي، یعنی تاسو هم د شپې او هم د ورځې کولای شئ چې ازادي راډیو واوري. خو دا نشرات د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اوریدل کیږي، او د ورځې بیا د تیر په څیر د سهار لو د ماخام تر 2 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو دا خبرونه روانه وي. د ازادي رادیو خبرونه به هم دا ډول زموږ په ټولنیزو شبکو یعنی فیسبوک یا یوټیوب او انستګرام او ټویټر هم ژوندۍ وي. کولای شي د ویډیو په شکل باندې هم د ازادي رادیو بیلابیل خبري او نور سیاسي ټولنیز او مهم پروګرامونه هم واوري او هم یې وګوري. ازادي رادیو په دې هڅه کې ده چې هر څه ژر د خپلو هیوادوالو لپاره له هرې اسانې لارې په چوپړ کې واوسي او د دوی غږ واوسي. نږدې 8:30 کېدونکي دي. یو ځل به بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واورو او له هغه وروسته بیا د افغان نجونو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې اونیزه خبرونه درسي ساعت خبرېږي. اوس د خبرونو لنډیز. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي نږدې درې اونۍ وروسته تر دې چې طالبانو په نادولتي مؤسسو کې په خزینه کارکوونکو کاربندیز ولګاوه د دې کار اغېزې په ټول افغانستان کې لیدل کیږي. د ادارې پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په ټولو برخو او ټولو سکتورونو کې د خزینه کارکوونکو پرته دوی نشي کولای په سمه توګه اړتیا به ورزوي او هغه ډول چې اړتیا ده مرستې او پروګرامونه وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداري ورکړی چې نن او سبا به د افغانستان په ځینو برخو کې د یخنۍ درجه منفي 15 ته ورسیږي. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په داسې یو حالت کې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو په کار د محدودیت له امله اړو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو چارې له جدي خنډ سره مخامخ شوي دي. د بریښنا شرکت وای د ازبکستان وارداتي بریښنا پرې شوې ده. د شرکت په خپل ټویټر پاڼه په یو بیان کې د دوی ستونزې لامل په ازبکستان کې تخنیکي عوارض بللې دي. د شرکت د معلومات پر بنسټ د ازبکستان د بریښنا مسؤولو چارواکو ډاډ ورکړی چې دا ستونزه به هر څه ژر حل کړي. د سالنګ لوی لاره د ټرافیکو پر مخ بند ده. خو د خلاصون لپاره یې هڅې روان دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي عبدالحمید مصباح تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې هلته دا لاره خلاصه کړي. خو د ده په خبره په سالنګونو کې 2 متره واوره اورېدلې ده. مصباح دا هم وایي چې د کابل کندهار او غور هرات په ګډون د هیواد د نورو لویو لارو ستونزې بیا له منځه وړل شوي او دا لویې لارې د ټرافیکو پر مخ پرانیستې دي. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی نړیوال لوبغاړی علي کریمی د هیواد مذهبي مشر نیوکه کړی او ویلي دي چې علي خامنئی د ایران استازی نه دی. په ایران کې لپاره خو اعتراضونو لپاره دورسته کریمی ته د معترضانو پر ضد د حکومت د ځپونکو اقداماتو د لوی منتقد په سترګه کتل کیږي. او لیتوانیا د 2022 کال د ازادۍ جایزه د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ته ورکړه. دا جایزه چې په 1999 کال کې د لیتوانیا د ازادۍ د اعلان پر مهال د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو لخوا د 14 ملکي وګړو د وژنې په یاد جوړه شوې ده. پرون د پارلمان د غړو په ګډون په یو غونډه کې د زیلنسکی په استازیتوب په لیتوانیا کې د اوکراین سفیر پیټرو بشتا ته وسپارل شو. زیلنسکی د ویډیوي کانفرنس لارې په غونډه کې ګډون وکړ او د روسیې د اشغال پر وړاندې په جګړه کې د لیتوانیا د خلکو د ملاتړ مننه وکړه. مانا نه چر اسره یاست او سم د ازادي رادیو ونې خبرونه درسي ساعت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونې خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسي ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات لولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوي ژوي ولولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیه د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی او هر جغرافیه د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي. د افغانستان د څارویو انزورون ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکار کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیما قطبی سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمېر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختم غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمېر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو همه پوهاوی د طبیعي ځنګلونو او د یو شمېر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډېره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بېلګې په توګه پخوا هیږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانک د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیما کتلرونکي واښه پکښې کي او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیما قطبي او نیما استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیما استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشکي ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډېر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 341 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمېر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغه ځایونو کې اچوي. د بېلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړو اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسېږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خوا ته ځي. تاسو په تصویر کې چې تا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږ تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 100 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولای شي د چاپریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بېلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تېروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
ښوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي په راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یولسم ټولګي جغرافیه پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید یو ستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید دا منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بند دی. خونکی به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدیدونکي برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکی کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برښنا د تولید ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټه په یوه ساعت کې اټکل شوی و. د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکي په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برښنا توربینونه نصب سول، د برښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ سول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکه چې د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې ده بیا همدغه د کجکي پر دام جوړه ده، د کجکي د برښنا فابریکه ورته ویلی شو. د کجکي د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې ترسره شوې. یوازې دا نه چې د ظاهرشاه بابا په شپو کې که د کجکي برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهرشاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالې بند او د کندهار ولایت د لوی ولي پروژه هم د علي حضرت ظاهرشاه بابا په شپو کې بشپړه شول چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهرشاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکي کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3,000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی. نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکي برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګرش سنگین ولسوالۍ، کجکي ولسوالۍ او د موساکره ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکي برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاق شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ سو چې لس کاله 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم سي، جوړ سي او پرزې نوي سي. خو د دې څخه تر 50 کاله ډېر استفاده سوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روانې دي. تاسو په تصویر کې د کجکي د برښنا دم یا بند وینئ.
د کجکي د برښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برښنا د تولید لپاره سکی شوی و، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برښنا د تولید ظرفیت یې ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت یې نور هم ټیټ شوی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینند ته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو. او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څبان دي ډیر شو ولایتونو ویشل شو. یو لدی دلایلو د افغانستان صاحب العبور سیمې وی چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخي په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قرطغن او بدخشان او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خنډونو له مخې لکه غرونه، پراخې او سوځونکې دښتې، تنګۍ او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو له مخې زیاتې ستونزې رامنځته کړې وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمېر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نورو عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عارضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نوي اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیم اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دی. د ولسوالۍ اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوری ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې 2 ولایتونه، 4 ښاري ساحې او 204 ولسوالۍ او 3500 اصلي او فرعي کلي شامل وه. له 1415 لمریز کال څخه وروسته 2 ولسوالۍ چې یوه پنجشیر او بله دایکنډي وه نوي ولایت ته لوړې شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالۍ سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته شي یا د ولایاتو په طبقهبندۍ کې راشي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره شوی، ځکه چې د هلمند ولایت 850,000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو دا چې 850,000 کیلومتر مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ مساکله ګریش، دا باید په ولایاتو بدل شي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف شي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 15,000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 850,000 کیلومتر مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشي پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 4 ولایتونو او 314 ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
ما مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږ یاست. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یولسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه لولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لری سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم، او زمینه مسایل هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مسایده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري، نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاسون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا یې صحیح طریقه نه ده. او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دې نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره له پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you.
ساعت نوی صبح.